آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو ستړي مشه زه نو شبا شنایم دوم خبری پښتو خبرونه اوریدو ته هر کله ویم خبرونه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه د سیمې او نړۍ رپورټونه لرو لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري
جمهور رئیس اشرف غنی د شانګای په سرمشیزه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی دی ویل کیږي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې پرمنځ قدرت و سر جنجال زیاد شوه ده او امریکا وی چه چین غواړي چې په پاکستان کې نظامی اډه جوړه کی
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای په سرمشي ځکه د ګډون لپاره نن قزاقستان ته لاړ د افغانستان د اوبو او بریښنا وزارت وی د لمریز بریښنا د تولید په برخه کې پانګونه ته ډیرو آلمانی شرکتونو لیوالتیا خودلی ده او د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونی چارواکی وی چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې د لارو بندولو له امله خصوصي سکتور 14 میلیونه ډالر تاوان کړی قدرمن اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه وروسته اورئ اوس درته متی ولا عابد د دې سات پوره خبرونه وی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ځي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت کرزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل د پروسې د سه شنبې د ورځې د کانفرنس څخه چې افغان حکومت کوم اهداف لرل هغه ترلاسه شوي دي همداشان ښاغلي کرزی وویل چې د کانفرنس کې د پاکستان سره د اړیکو او طالبانو سره د سولې په اړه هم خبره شوې دي چې د کانفرنس ګډونوالو لخوا په بشپړ توګه ملاتړ وشو
هدف دغه و چې دا ګرد برنامه در یو چتر لاندې راولو در یو هدف لاندې راولو او تر ټولو مهم دغه و چې دغه برنامه یوازې د افغانستان په مالکیت او د افغانستان په رهبری مخ ته ولاړ شي او دغه زه فکر کوم د پرون برنامه او د پرون د کانفرنس چې ونیول شو دغه هدف لاسته راوړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال وویل پاکستانی پلاوی ته هم د فوزی مسایلو په اړه او هم د سولې په خپل دریځ څرګند کړی چې پاکستان افغان لورو ته ویلي چې په افغانستان سره د باور فضا نه ده موجوده داعش وایي د ایران په پارلمان او د خومینی په مقبره بریدونه دوی کړي دي د چهارشنبې په سهار وسلوالو کسانو په تهران کې په دوه ځایونو حمله وکړه داعش د بریدونو مسؤلیت منلی دی او د رپورټونو له مخې تر دې دمه 12 کسان وژل شوي دي او شل نور ټپیان شوي دي ایرانی رسنۍ د بریدګرو د هیئت په رسنۍ دی ویلي خو د داعش خبري رسنۍ عامق ویلي دي چې دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړې ده د داعش ډلې یو جوګپوړي وسلوال لخوا لیکل شوي خط کې ویل شوي دي چې د اړوند ډلې د افغان ګروپ په منځ کې د قدرت په سر سخت جنجال روان دی او په ځانګړي ډول د هغو ازبک جنګیالیو سره مخالفت ښیي چې ګمان کوي د پاکستاني غړیو په پرتله د هغه هیواد د استخباراتو سره نږدې روابط لري دا لیک د ای پی خبري اژانس ته په لاس ورغلی دی دا لیک د ماویه ازبکستاني په نوم جهادي قومندان لخوا لاسلیک شوی او د ای پی خبریال ته ورکړل شوی دی د ننګرهار ولایت سیمیز مقامات وایي چې د داعش وسلوالو د پچیراګام ولسوالۍ په سمتخیلو سیمه کې د تورې بوړې سیرمه له وسلوالو طالبانو سره د تېرې ورځې راهیسې جنګ پیل کړی دی د پچیراګام ولسوال قاري هجرت الله امریکا غږ ته وویل چې داعش وسلوالو د تورې بوړې مسو ته ځانونه رسولي او هلته عملیات روان دي نوموړی وایي چې جګړه د سید احمد خیلو په سیمه کې روانه ده چې د تورې بوړې مشهور مسو ته سیرمه سیمه ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو ویلي دي چې په کابل ښار کې لاریونونو او اعتراضي غونډو چې له امله د ښار مرکزي برخو ته غځېدلې لارې تړل شوي دي خصوصي سکتور ته 14 میلیونه ډالر زیان اوړېدلی دی تېرې چهارشنبې له خونړۍ برید څخه وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو لارونه وکړل او د تحسن خیمه ودرولې چې لامل کابل ښار کې تګ راتګ ستونزمن شوی دی او سوداګریزې چارې زیانمنې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې چین پلان لري چې د هیواد څخه د باندې یو شمیر فوجي اډې جوړ کړي، خو بیجنګ وایي امریکا مبالغه کوي. په جبیدو کې د امریکا نظامی اډا په سیمه کې یو ستراتیژیک اډا بلل کیږي چې سیوس کانال لارې سره بحیرې ته هم لار لري. پینټاګان وایي چې بیجنګ غواړي چې په پاکستان کې هم داسې یو اډا ولري. رپورټ وایي چې په هغو هیوادونو کې د اضافي فوجي اډو جوړول غواړي چې ورسره اوږده او ستراتیژیکه ملګرتیا لري، د مثال په توګه پاکستان. ټاکل شوی ده چې سبا پنځشنبه د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکا په کانګرس کې د بیا د ګوښه کړی شوی رئیس جیمز کومی استماعي غونډه ترسره شي. د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای پخوانی مشر جیمز کلیپر ویلي دي چې د ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې د لاسوهنې په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس نیکسن د واټرګیټ له رسوایي نه هم ستره مسله ده. بلخوا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ لاغنه غوښتي چې له روسیې سره د امریکا اړیکې له سره جوړې کړي.
جمهور رئیس راته په څرګنده ویلي چې ما پرېږده په هیواد کې دننه سیاسي ناندرې له روسیې سره زموږ د اړیکو د ښه کولو مخه ونیسي. هغه راته څرګنده کړي چې څومره زر کېدلی شي په هغو برخو کې کار وکړو چې پکې پرمختګ کولی شو.
خغلی ټیلرسن دغه خبرې پرون په نیوزیلند کې کړی وی. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ځینو مهمو عربي ملکونو او د قطر ترمنځ په روان ډیپلوماټیک جنجال کې ځان ورداخل کړی دی. یو شمیر عربي ملکونو په قطر تور لګولې چې په سیمه کې د ترهګرو او ایران ملاتړ کوي. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ پرون د سه شنبه په ورځ د عربي ملکونو د جنجال په حق له په خپل ټویټر ولیکل چې سعودي ته سفر ګټور وو. د امریکا لم لاتر برخمن په سوریه کې کوردی ځواکونو د سه شنبه په ورځ پر اقا خر کې د داعش په مرکز حمله کړې. د امریکا په مشرۍ د دغه ائتلاف په وینا د دې حمله سره به په دې محاصره شوی خر کې د داعش حاکمیت پایته ورسیږي. او د فرانسې یوې حکومتي ویاندې نن وویل چې هغه سړی چې د پاریس د نودردام کلیسا څخه بهر په پولیسو باندې د سټک په وسیله برید کړو یو محاصل و چې د دکتورا اخیستو په تیسیسې کار کاو او هیڅکله د افراطیت شک پی نه و شوی. او د مدني ازادۍ لپاره د امریکایانو د ټولنې یا اوکلو یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې امریکا دې د بشري حقوقو په هغو اصولو هم چې خپله یې ټاکلي دي عمل ترسره کړي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت کرزي نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د کابل د پروسې د سیشن به د ورځې د کانفرنس نه چې افغان حکومت کوم اهداف لرل هغه ترلاسه شي. همداشان خاغلی کرزي وویل په دې کانفرنس کې د پاکستان سره د اړیکو او طالبانو سره د سولې په اړه هم خبرې شوې چې د کانفرنس ګډونوالو لخوا په بشپړه توګه ملاتړ وشو. په موکې په دې اکله له کابل نه د امریکا غک د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت ده.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزي چهارشنبه په ورځ کابل کې خبري کانفرنس او په وینا د کابل د پروسې د سه‌شنبه د ورځې د کانفرنس ګډونوالو ترمنځ د افغانستان د امنیت او سولې په تړاو ترسره شوي بحثونو باندې خبري وکړې او ویل چې دا بحثونه ډیر جوړونکي او سرګند وو. چې د خاګلی کرزي پر وینا د دغه کانفرنس د ټولو ګډونوالو لخوا بلاتړ وشو.
هدف دا و چې دا ګډ برنامه در یو چتر لاندې راولو، در یو هدف لاندې راولو، او تر ټولو مهم دغه و چې دغه برنامه یوازې د افغانستان په مالکیت او د افغانستان په رهبری مخته ولاړ شي. او دغه زه فکر کوم د پرون برنامه او د پرون د کانفرنس چې ونیول شو دغه هدف لاسته راوړي. زموږ بل هدف دغه و چې د پرون کانفرنس یوازې د یو پلا د پاره نه ونیسو. هدف مو دغه و چې دا یو پروسه ای دا پروسې ته به دوام ورکوو او دا پروسې ته به په دوو بخشو کې دوام ورکوو، یو په امنیتي ساحه کې او دوهم د سولې په بخش کې.
خالي کلتي ویل چې د افغانستان په نظر چې سولې یو پرسد کړي خبري وشوي.
ما دیدګاه سولې را از دو بیان پیش کردیم.
خاطر کردی ویل من د سولې په اړه خپل نظر له دواړو خو وړاندې کړ، لومړی پاکستان سره سوله او بیا له مخالفانو سره سوله. په دې حق اساسي بحث شو او زموږ دوستان زموږ د وړاندې سره یو نظر و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل چې پاکستاني پلاوي ته هم د پوځي مسایلو په اړه او هم د سولې په اړه خپل دریس څرګند کړي، چې پاکستاني لوري هم افغان لوري ته ویلي چې افغانستان سره دغه هیواد د باور پزا نشته.
پاکستان پیسې او مملکت ډیر په وضاحت سره پرون بحث وکړي چې د افغانستان او د پاکستان په مابین کې یو خټه د اعتماد خالیګاه ده، او دا خالیګاه په څه چوکاټ کې باید ډک شي. پر جلا جلا بحثو باندې انتقادونه خپل نظریات سره شریک کړل. د دې نظریات دغه و چې دلته په افغانستان کې افراد ته پناهګاه ورکول کیږي او هغه افراد بیرته پاکستان ته ځي او د دې خلک وژل کی وژلي. دې دا نظریات هم دلوده چې دلته ممالک دي چې د افغانستان ته په هیڅ وسیله استفاده کوي. اما دا کړه خبره چې سره یو ځای کې بیرته د افغانستان نظر ډیر ورته واضح و چې افغانستان حاضر دی چې په هیڅ یو مستقل مملکت ستا سره په هیڅ مملکت بحث وکړي. راسره کښینه چې هغه تشویش چې تللی او منفعت چې تللی هغه څه دی او راس پر دغه بحث سره
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مینویل چې طالبان ته د افغان حکومت وړاندیز دا و چې ژر تر ژره افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي او کنه هغوی فرصت له لاسه ورکوي. خغلی کردی ویل چې افغان حکومت پر طالبانو باندې د فشار د راوستلو لپاره څو امکانات په لاس کې لري، چې پکې ملګرو ملتونو ته مراجعه، د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د اشخاصو او افرادو شاملول او په هغوی باندې پوځي فشار زیاتول شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مین ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای په سرمشیزه کې د ګډون لپاره نن څه وخت له کابل څخه قزاقستان ته ځي. هغه ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای په سرمشیزه کې د ګډون ترڅنګ د روسیې، چین، د جمهور رئیسانو او هم د منځنۍ اسیا د جمهور رئیسانو سره لیدنی ولري. د کابل د پروسی کانفرنس د سیشمې پورس په کابل کې دوه ویشت هیوادونو نړیوال ټولنې د اساسو په ګډون جوړ شوی و. افغان حکومت وایي چې د کابل پروسی د کانفرنس لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا کانفرنس د یو اعلامیه په خپرولو سره پای ته ورسید. په دې اعلامیه کې د افغان حکومت څخه ملاتړ اعلان شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ویل شلو زیاتو آلماني شرکتونو په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې مقدماتي کارونه پیل شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا افغانستان د برېښنا د تولید ښه فرصتونه لري او په دې برخه کې زیات شمیر هیوادونه پانګونې ته هڅولې دي، خو د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان وایي چې تر هغې چې افغان حکومت په دغه هیواد کې امنیت ټینګ نکړي او ښه حکومت ولې رامنځته نکړي، بهرنیان به په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نکړي. په موقع په دې اکله له کابل د خبریالې وبخې د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ده.
په داسې حال کې چې افغانستان په کور دننه د برېښنا د تولید په برخه کې ښه فرصتونه لري، خو افغان حکومت هر کال د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت زر میګاواټه برېښنا له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي دا د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا له یو وارداتي هیواد څخه پر صادراتي هیواد بدل شي او یا لږ تر لږه په دې برخه کې په ځان بسیا شي، په نړیواله کچه یې لابیګری پیل کړي تر څو بهرني هیوادونه په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر سر پانګونې ته وهڅوي. د دغه وزارت مالی مرستیال او ویان بصیر عظیمی امریکا غږ ته وویل د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت یو پلاوی د آلمان د مونشن ښار د برېښنا په یو نړیوال نندارتون کې د ګډون پر مهال له شلو زیات آلماني شرکتونه په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅولې دي. د ښاغلي عظیمی پر وینا دغو شرکتونو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. هغه ویل په دې نړیوال نندارتون کې کمپنیو د افغانستان د برېښنا د مارکیټ د وضعیت، شرایطو او قوانینو له ارزولو وروسته خپله لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني او نورو هیوادونو کمپنۍ په راتلونکي کې کولی شي چې له دوو لارو زموږ په پروژو کې پانګونه وکړي. لومړی دوی د خپلو مالي سرچینو له لارې چې موږ ورته د 100 میګاواټو برېښنا د تولید 1.5 پروژې ډیزاین کړي او اعلان کړي مهم دي. دویم د افغانستان او یا د ډونرانو د بودیجې له لارې دوی کولی شي چې د دولتي یا تدارکاتو په پروسې کې ګډون وکړي.
مذهبی یا تدارکات اشتراک کنند.
د برېښنا وزارت مرستیال زیاته کړه چې افغانستان د پریمانه اوبو، لمر او باد په درلودلو سره کولای شي خپل د اړتیا وړ برېښنا برابره او هم یې نورو هیوادونو ته صادره کړي. د ښاغلي عظیمي پر وینا افغانستان یوازې له لمر څخه د 220,000 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو له دغو ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره افغانستان کافي بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو جلبول اړین دي. ښاغلی عظیمي دغه راز وویل چې حکومت په پام کې لري له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د پیرودلو کچه هم زیاته کړي. خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې افغان حکومت په دغه هیواد کې امنیت ټینګ نه کړي او ښه حکومتوالي رامنځته نه کړي، بهرنیان به په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل او د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی امریکا غږ ته وویل افغان حکومت باید د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګې د راجلبولو لپاره عملی برنامه جوړې او د پانګوالو ګټې او امنیت تضمین کړي. ښاغلی حافظي په افغانستان کې امنیتي ننګونې د بهرنیو هیوادونو د پانګونې پر وړاندې د لوی خنډ په توګه یاد کړ او ویل
آیا په دغه حالاتو کې چې سفیر د یو هیواد په یو هیواد کې خپل استوګنځی یا خپل دفتر له لاسه ورکړی وي، آیا بیا هم دوی دغه ژمنې ته وفادار دي که نه دي؟ خو په هر صورت که نن نه شي سبا به شي، که سبا نه شي بل سبا به شي، افغانستان د امکاناتو څخه ډک هیواد دی، ولې امنیت ته، شفافیت ته او ښه حکومتداري ته ضرورت لري؟
افغان حکومت په پام کې لري چې په افغانستان کې د 2000 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره تر راتلونکو 15 کلونو د دولتي او خصوصي سکتور لپاره 6 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. اوس مهال افغانستان ټولټال 1400 میگا واټه برېښنا لري چې د دغه هیواد د اوسیدونکو اړتیاوې نه پوره کوي. دغه هیواد 1000 میگا واټه برېښنا له بهر څخه واردوي او 600 میگا واټه له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې د لارو بندېدلو له امله خصوصي سکتور 14 میلیونه ډالر تاوان کړی دی. د تیرې چهارشنبې ورځې له خونړي برید نه وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو لاریونونه وکړل او د تحسن خیمې ودرولې چې له امله کابل ښار کې تګ راتګ ستونزمن شوی دی او سوداګریزې چارې زیانمنې کړي دي. په موقع په دې اکله د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ده.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په کابل ښار کې د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو او هټیوالو ته هره ورځ 2 میلیونه ډالر تاوان رسیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل چې د سوداګرو پر مخ بازار ولاړ دی او د لارو د بندېدو له امله نشي کولی خپل سوداګریز توکي مارکیټ ته ورسوي.
لارې بندې دي، په ټولو ځایونو کې انتقالات نه کېږي. ښار دی یو ډېر مشکل سره مخامخ دی. تجارانو او سرمایدارانو خپل مالونه راوړي دي د دغه سیزن دپاره، د دغه ورځې دپاره. د ورځې تقریبا 40 کنټینر جنس کابل په ښار کې خرڅېږي او دا ټول ولاړ دی. نو دننه زمونږ ټول اصنافو او ټولو اتحادیو په دې باندې شکایت درلوده چې دولت دې د دې دپاره یوه لاره پیدا کړي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د لارو د بندېدو دوام خصوصي سکتور ته د تشویش وړ ده او له حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. هغه همدارنګه هغو خلکو ته چې د کابل د لارو د بندېدو لامل ګرځېدلي وویل چې دوی د خپلو سیاسي موخو د ترسره کولو لپاره د خلکو کابل ښاریانو ته ستونزې نه جوړوي. عجب شاه د کابل ښار یو دوکاندار د کابل ښار له بندو لارو شکایت کوي او وایي چې د دوکان کاروبار د یوې اونۍ راهیسې ګډوډ دی.
زما د دکان کې خیمات دي، لارې بندې دي او مظاهره ده. له هغې ورځې څخه چې زنبق څلور لارې کې انفجار شوی دی، هیڅ کاروبار نشته. باور وکړئ چې بیخي له ژوند ستړي یو. زموږ اولادونه هم ډوډۍ غواړي که نه؟ دا څلورمه پنځمه ورځ ده چې دکان ته مو څوک نه پرېږدي. که مو پرېږدي اصلا اجازه نشته چې موږ راشو کار وکړو.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د تګ راتک پر مخ د لارو د بندېدو له امله د یو هیواد اقتصاد او خلکو ته ډېر زیان رسیږي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون امریکا غږ ته وویل روان وضعیت د دې لامل کېږي چې قیمتونه لوړ شي چې دا د خلکو په اقتصاد اغېز لري.
کله چې تګ راتګ محدود شي طبیعي ده چې خلک د خپلو ورځنیو کارونو لپاره له خنډ سره مخ کیږي، قیمتونه لوړیږي، د خلکو تګ راتګ زیان ویني او په خرڅلاو کې تنقیص راځي، همداشان په ترانسپورتي فعالیتونو کې کموالی راځي او دا ټول د دې لامل کیږي چې په ورځنیو فعالیتونو کې کموالی راشي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش امریکا غږ ته وویل چې دوی له معترضینو څخه غوښتي چې خپل اعتراض ته په داسې ډول دوام ورکړي تر څو د کابل ښاریانو ته د مزاحمت لامل نشي.
له هغو کسانو چې د تحسن خیمې درولي، غوښتنه مو دوستانه او صمیمانه ده چې داسې چلند وکړي چې د کابل ښار اوسیدونکو ته د مزاحمت ونه کړي او د سړکونو د بندښت لامل نشي. دا ځکه ښاریانو ته چې له دې لارې تیریږي فزیکي ستونزې جوړې شوې دي. هیله مو دا ده چې په دې اړه له موږ او پولیسو سره همکاري وکړي.
د تیرې چهارشنبې ورځې له خونړۍ پیښې وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په افغانستان کې د روانو ناامنیو له امله لاریونونه ترسره کړل او د اعتراض په توګه د تحسن خیمې ودرولې. دا خیمې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې درول شوي دي چې په دې ښار کې د لارو د بندښت لامل شوي دي.
رڼا د خزو ځانګړي ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. درنو اوریدونکو، د تروریزم په ضد د نړیوالو مبارزه تر اوسه په څه ډول وه؟ ولې په نړۍ کې تروریزم خپور شو؟ قدر منوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو او په لندن کې میشت افغان او د افغان مطالعاتي مرکز د مشر صلاح الدین سیدی سره په همدې اکله مرکه کړې ده. هغه په پیل کې همدا پوښتنه ځواب کړې چې ولې په نړۍ کې تروریزم خپور شو. مرکه یې په ګډه اورو.
مننه. دا مسأله ډېر ابعاد لري، ډېر عوامل لري، بعضي عوامل اصلي او اساسي او بعضي عوامل فرعي. د اسلام د دین د احکامونو مختلف تعبیر په نړۍ کې د عدالت په برخه کې یو سلسله سوالونه او په دې ارتباط باندې د یو سلسله سترو منابعو اقتصادي او سیاسي اهداف او یو سلسله نور غټه واړه عوامل دي چې د دې خبرې د تقویت لپاره پر یو هدف پورې کار کړی دی. په ډیرو مواردو کې موقت او غیر مؤثرې لارې نیولې دي چې فکر کوم د تروریزم د وسعت د مخنیولو لپاره متناسب کار نه و.
تر اوسه د تروریزم په ضد مبارزه کې د نړۍ هیوادونو ګډ تعهد نه و، جدي نه و. دوی که څنګه
په دې مفهوم چې د دې مسالې حل په توپ او ټانک او تنها په دفلسیو او په فشار باندې نه کیږي، زما په پوها باندې د دې مسالې حل تر ډیره حده پورې په دې هم ارتباط لري چې څنګه تنویری متناسب کار وشي. زما په پوها دا تنها د اسلام دین نه دی، دا ادیانو مختلفو ادیانو پورې مختلف حرکتونو پورې ارتباط لري. شو زه فکر کوم نړیواله ټولنه په موقع هغه لازم کار چې باید کړی وای چې د دې خبرې معنی شي په مؤثره توګه باندې زما په پوهه نه دی کړی.
څه فکر کوي سیدی صاحب چې آیا نړۍ به په دې فکر و چې تروریزم به دومره خپور شي؟
زما په پوهه باندې هغه وخت چې د ساړه جنگ ختم و داسې پیشبینی کېدلای چې بل جنگ به د تمدنونو جنگ وي او یا هم د مشخص ډول هغه وخت چې د وارسا پیمان ختم شو ورپسې د ناتو د پیمان د ختمېدو لپاره خبره وه. نظر دغه چې نه، دا پیمان په دې خاطر باندې ضرورت دی چې دلته په آینده کې د یو سلسله دینی جنګونو په ارتباط باندې د دې سازمان موجودیت ضرورت وي. په دې ارتباط باندې تاکید کول غواړم یو مشخص حالت هغه دا دی چې د زلي مثلا کراوینه شو دا خپل افغانستان ادب ارتباط باندې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرسته د تراهم پر بنیاد باندې او هغه هم په دا رقم کېږي چې راځي د دې خلکو سره ګویا مرسته وکړي. در حال چې تروریزم سرحد نه پیژني، هماغسې چې تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل په نړۍ د نړۍ په مختلفو اروپایي او مطمئن هېواد بامنه هېوادو کې هم د دې خطر راپورته شو. یعنی افغانستان سره مرسته د تروریزم په مقابل کې مبارزه تراهم پر بنیاد نه بلکې د ځان سره د مرستې پر بنیاد باید تنظیم شي، چې متاسفانه په دې برخه کې لازم کار نه دی شوی چې نړیوالې ټولنې ته د دې خبرې اهمیت او مسله په دغې اعتماد باندې هم قوت پیدا کړي په تاسف سره.
سیدی صاحب، وروستیو پیښو ته په کتو، لکه د افغانستان د کابل پیښه، انګلستان کې کومې وروستۍ پیښې چې وشوې، او تازه پیښه د ایران و چې حتی په پارلمان د نن ډزې شوې دي، نو دغه ګواښونه د نړۍ هیوادونه څنګه دې ته به وهڅوي چې یو ګډ تعهد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې دوی ولري؟ او آیا د تروریزم په وړاندې د مبارزې تګلاره به د نړۍ په کچه یو څه بدله شي، جدي به شي که نه؟
مطمئنا انتخاب نشته دی، انتخاب هم دا دی چې په مبارزه کې باید ګډ کار سره شو، او دا کار یو ضرورت دی. دا چې دا وظایف به نړیواله ټولنه اجرا کړي او که نه، زه فکر کوم مجبوره ده چې اجرایې کړي. که اجرایې نه کړه، زه فکر کوم غټې قربانۍ ته به اصطلاح آماده شي، غټې قربانۍ به وسي. په دې خاطر باندې دلته بل انتخاب نشته دی، او لازمه ده چې سره نړیواله ټولنه مشترک کار وکړي. دا هغه مسائل دي چې په یو هېواد کې د هغې حل د مشکل حل نه دی. دا باید په سیمه ییزه توګه په نړیواله توګه باندې حل شي. دا هغه مختلف عوامل او دا هغه مختلفې مسائل دي چې د یو همه جانبه برخورد پر بنیاد باندې مؤثر نتیجه ورکولای شي. یو همه جانبه او نړیوال حرکت ته ضرورت شته چې د هغه په نتیجه کې مؤثر نتایج ترلاسه شي. تشکر
ډیر مننه سیدی صاحب، کور ودان،
سلامت شئ.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
او د دې سات مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګای په کانفرنس کې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی دی. داعش وایي د ایران په پارلمان او د خمینی په مقبره بریدونه دوی کړي دي. د چهارشنبې په سهار وسلوالو کسانو په تهران کې په دوه ځایونو حمله وکړه. داعش د بریدونو مسؤلیت منلی دی او د رپورټونو له مخې د دې دمه دولس کسان پکې وژل شوي دي. د داعش ډلې یو جګپوړي وسلوال لخوا لیک کې ویل شوي چې د دې ډلې اړوند د افغان ګروپ په منځ کې د قدرت په سخت جنجال روان دی، او په ځانګړي ډول د هغو ازبک جنګیالیو سره مخالفت ښیي چې ګمان کوي د پاکستاني غړو په پرتلې دغه هېواد د استخباراتو سره نږدې روابط لري. د ننګرهار ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې داعش وسلوالو د پچیراګام ولسوالۍ په سمتخیلو سیمه کې د تورې بوړې څیرمه له وسلوالو طالبانو سره د تېرې ورځې راهیسې جنګ پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو ویلي په کابل ښار کې لاریونونو او اعتراضي غونډو چې له امله د ښار مرکزي برخو ته غځېدلې لارې تړل شوي دي، خصوصي سکتور ته څوارلس میلیونه ډالر زیان اوړېدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې چین پلان لري له هغه هېواد څخه د باندې یو شمېر فوجي اډې جوړې کړي چې دې کې پاکستان هم شامل دی، خو بیجنګ وایي چې امریکا مبالغه کوي. او ټاکل شوې ده چې سبا پنځمې د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکا په کانګرس کې د اف بی آی د ګوښه کړی شوي رئیس جیمس کومي استماعي غونډه ترسره شي.
درنو اوریدونکو، پښتو نیم ساعته خبرې دوه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د امریکا غک آشنا رادیو نورې خبرونې پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. خدای مل شي.